په پیښور کې د غرمې دولس بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خپرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. بشیر ګواښ به وړاندې کړي.
د بلوچستان حکومت دغه صوبې ته د منظور پښتین په ورتګ بندیز لګولې ده. پنجاب او سند حکومت وای د کچې د غلو پر ضد شریک عملیات کوي. د پېښور انتظامی د اگست 13 پورې افغان کډوال تر کمپونو محدودولو اعلان کړی. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین او زونو نورو مخکښانو په ورتګ بندیز لګولی چې دغه غورزنګ په سختو ټکو غندي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزي کمیټې غړي اغا زبیر شاه د اګست 23 مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت بندیز غیر قانوني دی او هڅه به کوي چې منظور پښتین د اګست په 25 خپل پلان کړی سفر وکړي.
منظور پښتون به راتلی کوټې ته له ټولو مشرانو سره بېلېدل. ډلې په کوټې کې ټول مشران راغوښتي دي په 25 اګست به مشر له دوی سره ویني. د دې ملک د آئین مطابق هر شهري ته آزادانه نقل او حرکت کول، اسمبلی کول او اجازت وي.
د بلوچستان کورنو چارو وزارت د اګست په 26 او 27 په دوو بیلابیلو نوټیفیکیشنونو کې د تور په لګولو سره د ضلعو ډیپټي کمشنرانو ته امر کړی چې منظور پښتین او ملګري یې عامه امن ګډوډوي، نو ځکه باید دغه صوبې ته له داخلېدو منع کړل شي. دا بندیز د دریو میاشتو لپاره دی، خو د پی ټی ایم زبیر شاه اغا د عامه امن د خرابولو تور د خندا وړ بهانه بللی. وایي دوی د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي. د شمالي وزیرستان اوتمانزي وزیر او پښتون ژغورنې غورځنګ نن په میرالی کې د امن لپاره جلسه کوي. د دې غورځنګ یو مخکخ انیف پښتین د اګست 23 په یو ویډیو بیان کې وویل چې دا د ضرب استحکام عملیاتو پر ضد د اوتمانزو وزیر ولسی پاتسون دی. هغه زیاته کړه چې په شریکه بل حکومت په وزیرستان کې د نامنیو پوځي عملیاتو کې د ولسی خلکو د تکلیف د مخنیوي غوښتنه کوي. په دې وروستیو کې بېلابېلو سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او مدني فعالانو د امن لپاره مظاهرې او جرګې کړي دي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د عزم استحکام عملیاتو سره دوی مخالفت کوي خي او باید ونه شي. خو د پاکستان حکومت ویلي چې دا عملیات به د پخوا په څیر نه وي او ولسی وګړي به نه کډوالېږي. د خیبر پختونخوا د پېښور انتظامی د بی اونۍ لپاره د افغان کډوالو حرکت محدود کړی دی. د پېښور ډیپټي کمشنر ریچارډ کیپټن سرمد سلیم لخوا د اګست په 13 خپر شوي حکم کې ویل شوي چې د اګست 13 پورې د افغان کډوال په دغه ښار کې تر خپلو کمپونو محدود پاتې شي. په دې حکم نامه کې دا شوي چې د دې بندیز وجه د محرم لپاره امنیت ساتل دي. د سند او پنجاب حکومتونو پریکړه کړې چې په کچا سیمه کې به د وسلوالو پر ضد شریک عملیات کوي. د سند پولیسو د اګست 23 په یو بیان کې ویل چې هیله لري دغه عملیات په بشپړ ډول بریالي شي. بلخوا د پنجاب حکومت د کچې سیمې د شلو مطلوبو کسانو تصویرونه خپاره کړي او د هغوی د نیولو لپاره 40 کروڑ روپۍ انعام اعلان کړی دی. د پنجاب پولیسو د اګست 23 په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دغه کسان هغه غله دي چې 3 ورځې مخکې په رحیم یار خان کې 12 پولیس والا وژلي وو. په خبر پاڼه ویل شوي چې دا جایزه مخکې د کس په سر 1,00,000 روپۍ وه، خو اوس یې 1 کروڑ ته ځکه لوړه کړي چې هغه غله ډېر خطرناک شوکمار دي. کچا د پنجاب، سند او بلوچستان صوبو ترمنځ پرته سیمه ده چې ګڼ وسلوال پکې فعال دي. پولیس دغه وسلوال د کچې غله بولي چې د خلکو په تښتولو باج اخیستو پور پولیسو د بریدونو لپاره یې تورن کړي. کاناډا او جاپان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر هغه قانون خواشینی ښودلې چې په وینا د ښځو د غږ بندولو لپاره جوړ شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د اګست 23 پر ایکس پار کړی بیان کې ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف قانون غندي. هغې زیاته کړه چې دا قانون د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د خاموشو کولو کوشش دی چې هیڅ شرف پکې نشته. همغه ورځ د افغانستان لپاره د جاپان سفارت هم په یو بیان کې وویل چې حکومت یې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو د محدودیتونو دوام او زیاتولو اندیښمن کړی دی. امریکا، جرمنی او ملګرو ملتونو هم دا قانون غندلی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د دی وزارت په رسمي جریده کې خبر شوی د امر بالمعروف په اړه قانون کې راغلی چې د ښځو پر غږ بندیز دی او حتی باید د قرآن کریم تلاوت هم په لوړ آواز ونه کړي. پر چارواکو غږ شوی چې دا قانون په سختۍ سره عملي کړي. اسرائیل نن په لبنان کې دننه حمله کړې او پوځي وایي چې د شیا وسلواله ډلې حزب الله مرکزونه یې پنهخه کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د رپورت تر مخه د اسرائیل پوځ په یو خبر پاڼه کې دا کار خپل دفاع بللې او تورې پر کړې چې حزب الله په اسرائیلي سیمو د میزایلو وشتلو تیاری کوي. د لبنان رسنۍ ویلي چې بریدونه د هیواد په جنوبي برخو کې شوي خو تر اوسه پکې د مرګ ژوبلې کره معلومات نشته. دا تر دې مهاله د مشال رډیو خبرونه.
مشال ریډیو خبرونه په روانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نور سیمه ایزو موضوعاتو تاسو ته رپورټونه درکو. پښتون ژغورنې غورځنګ او اتمانځای وزیر په ګډه نن په میرلي کې د امن پاسون په نوم جلسه پیل کړې ده. له خپل خبریاله پرې معلومات اخلو. د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د غورځنګ د یو شمېر مخکښانو هغه صوبې ته پر داخلېدو بندیز اعلان کړی دی. غورځنګ دا اقدام غندلې. په کوټه کې د وکیلانو د اتحادیې یو مشر وایي دا بندیز د بشري حقوقو سره غړونه ده او خلک د حکومت پر ضد پاروي.
د خلکو په ذهنو کې نیگیټیو اپروچ د ټیټ خلاف د حکومت خلاف په دې کې پرتنورې اضافه شي کمی بنسي.
د پاکستان مرکزی حکومت بیا د یوټیلیټی سٹورونو د تړلو پریکړه کړې ده. په پیښور کې د سرکاري دوکانونو د اتحادیې یو غړی وایي د دې اقدام پر ضد یې احتجاج پیل کړی ځکه چې زرګونه کسان ورسره بیروزګار کیږي.
زموږ اداره په پراپرټ کې راتلو ته زموږ د 14,000 ډایریک او 60,000 انډایریک خلکو رزق چې کوم دی ولې ختمې.
او په پیښور کې یو ډاکټر وایي د سخت ګرمای سپې د ښځو په تیر د حامله هغو صحت اغیزمن کړی دی.
جولائی کے ایچ ایم سی کی رپورٹ پر مطابق 44 معشومان چدی پری میں چور شوی دی.
دیوید عالم شال ریڈیو سروس. اورلای موضوع ترازو چې په شمالي وزیرستان کې نن دغه ضلع په میرلي کې پښتون ژغورنې غورځنګ او اتمانځای وزیر چې کومه جرګه ده هغوی په ګډه د امن پاسون په نوم یوه جلسه پیل کړې ده. عمر وزیر را سره په خبرونه کې راغلی دی. وزیر صاحب سړی مشي درته وایو او که معلومات راکړي چې دا جلسه څه وخت پیل شوې ده، خلک پکې څومره غونډ دي، تر دې مهاله او ویناګانې ورته چا کړي دي او څه وایي، دا غوښتنې څه دي؟
مننه بچا. بالکل، اول خدا چې په شمالي وزیرستان میرلي کې نن دغه امن پاسون چې کوم اعلان شوی وو هغه روان شوی دی. دغه امن پاسون چې کوم دی دا د شمالي وزیرستان ځایي ولس لخوا چې کوم دی د دې پیل شوی دی. په دې کې خصوصا د اگست په اتمه چې دغلته په میرلي کې حسوخیل او موسیقي سیمو کې دغلته د وسلوالو د فوز ترمنځ چې کله نښته وشوې دغلته په بیا بیا بریدونه وشول، نو دغه کامونه یا دغه قبیلې راووتې دلته جرګې پیل کړې، غونډې پیل کړې، چې هغه نه پس بیا اتمانځای جرګه هم په دې کې شریکه شوه. بیا اوس دې نه پس دغه امن پاسون اعلان شو. دغه امن پاسون د شمالي وزیرستان چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي دا هغه مشران کارکونان د هغه لخوا ځایي ولس لخوا د غرنګي قبایلي مشران د ټولو په شریکه د دې اعلان کړی وو. په شریکه دغه امن پاسون یې روان کړی دی. په دې کې تحریکونه لکه پښتون ژغورنې غورځنګ د ټول تحریکونه هم چې په دې کې ګډون کوي. د سحر نه دغه ویناګانې شروع شوې دي. دغلته قبایلي مشرانو ویناوی کړی دی. اوس استاذا وینا چې کوم دی دغه د جرګې چې کوم مشر دی بیت الله هغه هم وکړه. هغه وویل چې دغه امن پاسون د دوی مقصد دا و چې په سیمه کې ناامنی سوا شوې ده، د هغه ضد حکومت ټینګ ګامونه واخلي او په سیمه کې چې امن پر ځای شي. د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ چې د میرعلي اوسیدونکو دی هغه اوس وینا وکړه. هغه په خپل وینا کې وویل چې په شمالي وزیرستان کې د د په وینا د فوټونو په حساب باندې امنیتي پوستي دي. او چې دغه رنګې د دوی په وینا د ویل چې دا شمیر په حساب چې ورته وکي نو دا شپګونه تر لسو کسانو په ځای باندې په سر باندې یو سکیورټی اهلکار دلته په حساب سره موجود دی. خو بیا هم دغلته ناامنی ده. دغه لس یا ته کسانو ته امن پر ځای نه شو، امن یې ور نه کو. روزانه د دوی مشران او ځوانان په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. نو د ده په وینا د ویل چې د نشکاری چې ریاست دی ته سنجیده نه دی چې دغلته امن ټینګ کړل شي. نورو مشرانو هم دغلته ویناوې روانې دي او بچا په دې کې په زرګونو خلک چې کم دي ګډون کوي، خصوصا د میرعلي چې څومره هم قبیلې دي په دې کې زیاتره هغه ګډون کوي. زغلت کا چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه د 2013 کال نه روان شوي دي. خو په دې کې کشمیر د مشال ریډیو چې کوم شمیره ده په دې باندې وخت په وخت راپورونه تیاروي، نو په 90% نه زیاته دغه پیخه په میرعلي کې کیږي او دغه غلطه د نامنۍ پیخه هم نورې چې کم دي زیاتې کیږي. نو د دې وجنه د میرعلي خلکو خصوصا دغه امن پاسون د پا لپاره اعلان وکړو چې بیا په دې کې د ټولو سیاسي ګوندونو د دې تملاتړ حاصل شو. نن د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو لخوا د غرنګې جرګو قبایلي مشران تاجرانو تنظیمونه د ټولو په شریکه دغه امن پاسون اعلان کړی دی او
دوی سوي چې د امن ټینګ نشو د غوښتنه ونه منل شي بیا به څه کوي لکه راتلونکي لپاره څه تګلار ده؟
تر اوسه پورې په دې کې دا نن امن پاسون وشو. د دینه وړاندې هم د اګست څنګه چې ما وایو چې په اتمه باندې دغلته چې پیښې وشوې نو دغلته پرلت وشو چې بیا هم یو امن پاسون هم وشو. خو دوی وایي چې غټ پاسون به د اګست په 15مه کوي چې آیا نن وکړو. دوی وایي چې دغلته د امن ټینګښت غواړي. د دې وړاندې هم دلته امن پاسونونه پرلتونه شوي دي او دوی په وار وار دا ویلي دي چې دغلته د امن ټینګ کړل شي. خو دوی دا وایي چې کچرته امن ټینګ نشو نو د دوی دغه پاسونونه یې د امن لپاره به غوښتنې روانې وي. بل طرف ته انتظامیه لخوا په تازه غبرګون خو په دې باندې نه دراغلي. البته دې نه وړاندې ځلې انتظامیه دا مشال ریډیو ته ضرور ویلي دي چې دغه پرلتوال چې په میرلي کې د قانونه د خلک راوتی دي هغوی سره په وار وار مذاکرات شوي دي. خبره او دوی ته دا ډاډ ورکړی دی چې حکومت دغلته امنیت ته ژمن دی، خپلې هڅې کوي. خو دغه د لاریون کوونکي وایي چې دوی مطمئن نه دي او روزانه دغلته وسلوال بریدونه کیږي او د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې نن په میرلي کې په سلور لار کې د غامن پاسون د ټولو سیاسي ګوندونو د عوامو لخوا پیل شوې ده.
سم ده، ډیره مننه. په دغه موضوع به موږ مخکې هم تاسو معلومات درکو څنګه چې د لاریون روان دي او وناګانې پکې مخته راځي او په یوه وخت کې بیا پوز هم وایي چې دوی تر هغه راځي جنگ ته ژمن دي. د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی، جاري ساتلې دي. د بلوچستان حکومت بیا بل پر اعلان کړی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین به هغه صوبې ته نه ورپرېږدي. د نوموړي ترڅنګ د غورځنګ پر ځینو نور مخکښانو هم بلوچستان ته پورتک بندیز دی، کوم چې د نوي ورځو لپاره دی. حکومت دا کړی چې دا کار د امن نظم او امن ټینګ ساتلو لپاره کړی دی. خو په کوټه کې د پی ټی ایم مشرانو د بندیز د بشري حقوقو سرغړونه، د سوله ییز فعالیت محدودول او د حکومت وارخطایي بدلې ده. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مشر منظور پښتون په بلوچستان کې پر داخلېدو تر نوي ورځو پورې بندیز لګولی دی. په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په خبر شوی او خبر پاڼې کې ویل شوی دی چې منظور پښتون د کوټ په ګډون د صوبې و نورو برخو ته تر نوي ورځو پورې تګ راتګ نشي کولی. د اګست په 12مه نیټه په خبر شوی د خبر پاڼې کې زیاته شوی ده چې دا ګام صوبایي حکومت په صوبه کې د امنیت ټینګولو په خاطر پورته کړی دی. د بلوچستان د حکومت پر دې ګام د پښتون تحفظ مومنټ لخوا سخته خواشنه ښکاره شوې ده او دوی پر منظور پښتین و بلوچستان ته پر داخلېدو بندیز نه هیواز غندلې دي، بلکې زیاته کړې ده چې د پاکستان اساسي قانون و هر وګړي ته په ملک کې د تګ راتګ او خبرو اجازه ورکوي. په دې ترڅ کې د اګست په 14مه نیټه د مشالینو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړي اغا زبیر شاه او چې منظور پښتین د اګست د 15مې نیټ څخه د بلوچستان د یوې اونۍ دوره اعلان کړي او دوی به هڅه وکړي چې هغه دلته راولي.
منظور پښتون به راتلی کوټې ته له ټولو مشرانو سره بلیدل دلې په کوټې کې ټول مشران راغوښتي دي. هر علاقه کې قبایلي مشران، سیاسي مشران، سماجي مشران کې ورسره علما کرام دي، مطلب مزدور طبقه د کوټې کې سکم پښتانه او ټریډ یونین د ساتزه پروفیسر هغه ټول طبقاتو ته دعوت ورکول شوی و. په 25 اگست به مشر له دوی سره ویني او دوی ته به د 11 اکتوبر دعوت ورکوي. نو په دې بابت کې ریاست پاکستان د لیټر بیا جاری کړی دی د پابندۍ غه مشر منظور پښتون باندې. سی مشر منظور پښتون باندې دلته اوس د ملک د آئین مطابق هر شهري ته آزادانه نقل او حرکت کول، اسمبلی کول او اجازه وي.
په دې ترڅ کې مکله د حکومت بلوچستان د وین شایدرین سره تماس ونیوي نو هغه د څه جواب راکولو څخه ډډه وکړه. خو دلته ډیری کارپوهان په دې باور دي چې پر منظور پښتین دغه ډول بندیزونه لګول د حکومت لخوا د اساسي قانون څخه سرغړونه ده. په دې اړه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ د اګست په 14مه نیټه و مشال ریډیو ته وویل
چې دوی له دغه څخه فایده اخیستلی خو نه شي. البته له دغه څخه د خلکو په ذهنو کې نیګیټیو اپروچ د سټیټ خلاف، د حکومت خلاف، دا په زیاته په تیزي سره او په ډېره ګرای سره زما په نظر باندې حساب نور ډیولپ سي او د دې باندې په دې کې پرځې شدت کې به نور اضافه سي کمی بنست.
دا ولې ورده چې منظور پښتین د بلوچستان له ویو نه پر دوره د اگست په 15مه نیټه و کوټ ته را رسیدونکی وو. چیرې چې به نوموړي په کوټه چمن کل عبدالله پښین کل سیف الله ژوب او لورلای کې د بیلابیلو سیاسي جماعتو د مشرانو ادیبانو او لیکوالانو سره نه یوازې لیدل بلکې هغو ته به د پښتون ژغورنې غورځنګ تر سوري لاندې د اکتوبر په 11مه نیټه د خیبر پښتونخوا په خیبر ایجنسی کې کیدونکي پښتون قومي عدالت یا جرګه کې د ګډون بلنه ورکول وو. د دې څخه له مخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پاکستان کې د بیلابیلو سیاسي جماعتو د مشرانو سره د لیدو کتو لړۍ پیل کړې ده او تیره اونۍ په اسلام آباد کې د جمعیت العلماء اسلام د مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان سره نه یوازې لیدلی وو بلکې هغه ته د 11 اکتوبر په پښتون قومي عدالت کې د ګډون بلنه ورکړې وه. دا د ونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم په وار وار د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو لکه منظور پښتین، علي وزیر او ځینې نور و بلوچستان ته پر داخلېدو باندې دغه ډول بندیزونه لګېدلي دي او تېر کال په دسمبر کې پولیسو منظور پښتین د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې هغه وخت نیولی وو کله چې نوموړی د بلوڅ اکجهتي کمیټې تر سوري لاندې په تورپت کې په روان احتجاجي پرلت کې د برخې اخیستلو لپاره د چمن څخه د تورپت په لور روان شوی وو.
دا مشال رادیو
د سند حکومت وايي د کچي سیمې د غلو پر ضد له پنجاب او بلوچستان صوبو سره شریک عملیات کوي. حکومت هغه غلو یا وسلوالو ته د کچي غلوایي چې د سند، پنجاب او بلوچستان صوبو ترمنځ سیمو کې فعال دي. پولیس تور پورې کوي چې دا وسلوال د خلکو په وجنو او تختبونو غلاو کې ښکېل دي. تر دې مخکې هم پنجاب او سند په شریکه د کچي د غلو پر ضد عملیات کړي خو هغه لا هم هلته فعال دي. څېړونکي وایي د عملیاتو د ناکامۍ یوه لویه وجه د وسلوالو واک لرونکو خلکو ترمنځ ملګرتیا ده. تفصیل نیاز علي راکوي.
د سن حکومت ویاندی سادیہ جاوید د اگست په څلور رښتمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي حکومت یې په کچه سیمه کې د لویو او ګډو عملیاتو وړاندې ځکه کړی دی چې د کچه زیاتره سیمه وس نو گو ایریا یا چې خلک ورته نشي تللی ګڼل کیږي. نوموړي په وینا چې اوس په یاد سیمه کې د غلو پر ضد عملیات روان دي خو په ګډه عملیات چې وشي نو سیمه به د غلو نه پاک کړل شي. دا وایي د غلو پر ضد عملیات په ګډه پکار دي. د غلو پر ضد چې کله په سند کې عملیات وشي نو دوی بلوچستان ته وتښتي او چې کله هلته عملیات پیل شي نو دوی پنجاب سیمو ته لاړ شي. درې واړه سبوله پکار دي چې د دې ډاکوانو پر ضد عملیات وکړي او د وسلوالو او ډاکوانو هیڅ پوله نه وي.
کریمینلز کی کوئی باونډری نہیں ہوتی.
سادیہ جاوید پوینا چې په دې لړکی د سن حکومت د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزیر محسن نقوی سره هم خبرې شوې دي او د کچي د غلو پر ضد د لویو او ګډو عملیاتو باندې ورسره سلا شوې دي. نو موړي پوینا چې ډیر زر بعد د کچي د غلو پر ضد د سن، پنجاب او بلوچستان لخوا په ګډه لوی عملیات پیل شي خو هغه دا ونه ویل چې دا عملیات په کله پیل کیږي، عملیات په څه ډول وي او یوازې پولیس رینجرز واکونه به کې برخه اخلي او که فوز به پکې هم وي. دا په داسې حال کې چې د اگست په 28مه په صادق آباد کې د کچي د غلو په یو برید کې د پنجاب پولیسو 12 عسكر وجلې شوې او 10 نور ټپيان شوې دي او څلور پولیس عسكر غلو تختولې دي. په عین وخت کې د پنجاب حکومت بیا د شلو ډاکوانو نمونه عکسونه په رسنیو خپره کړي دي او د هر ډاکو د سر قیمت بیا 1 کروڑ روپۍ اعلان کړي دي او بیا د ځنې ډاکوانو 50 لک روپۍ اعلان کړي دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2023 کال په اپریل میاشت کې هم د کچي د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلان کړی وو او هغه مهال د سن او پنجاب حکومتي وزیرانو بیا بیا ویلي وو چې د غلو پر ضد ګډ عملیاتو کې د پولیسو سره رینجرز واکونه هم برخه اخلي. په تیرو وختونو کې هم سوزله حکومتونو په کچه سیمه کې د غلو پر ضد د لویو عملیاتو اعلانونه کړي خو تر اوسه سیمه لا د غلو نه پاکه شوې نه ده او وخت په وخت پکې د پیسو لپاره د خلکو د تښتونې پیښې مخې ته راځي. زی د کچی غلو پر ضد حکومتی عملیات ولی ناکامیابی گی په حیدرآباد کې خبریال میرزا خان وای
دا لاهوغان دا علاقے الکی د کشمیر والا پنجاب ته ولاړ شي د شکارپور والا بلوچستان ته خپل پوزیشن چینج کی چې سټی اپریشن وسی او دا رینجر او پولیسو حادثه چې واپس ولاړ شي نو داوغان به ته خپل پوزیشن ته واپس راشي کشمیر ته یا شکارپور ته په دې علاقے کې خپل کاروای نه کوي او دوه خبره دا ده چې په دې علاقے کې سرداری نظام دی سرداران چې کوم دی هادا ڈاکوگانو پرورشم کوي سپورټم کوي چې د دوی په پولیس او په سرداران کې د ڈاکوگانو نیټور ختم سي نو حلبه د ڈاکوگانو ختمه په دې علاقے کې کاج او ممکن ده
وهان وای چې د کچي پسمه کې د هری لوی پی خیرستو د حکومت لوري هم دا ډول د عملیات اعلانونه کیږي او دا عملیات سور وزي روان هم به خو بیا ودرول شي او هم دغه وجدا چې د وګدي مدیره حسي پسمه کې بدامني لا روانه ده په کراچي کې خبريال نعمت خان بیا وای چې بده کې هیڅ شک نشتا چې د کچي سیمه په لزګونو سره مربع کیلومترو برخه ده حکغلو ته د لوی وسلو لکه راکټ لانچرو او نور وسلو سپلای وتړل شي نو سیمه به پاکشي
ڈاکوان چې دی دوی علاقه باندې دی په علاقه کې روډ بینک ته په هغه کې بیا سیاسي شخصیت دی دغه کې بیا استخباراتي چې کومه اداري دی دغه په دغه کې سټیک دی چې کومه اداري دی دغه چې کوم خلک بلی کې سنوال دي چې موږ ګورو چې په سن کې کتا سو کتلی نو سبو د مخ کې د پولیسو پروتوکول کې او د سیاسي شخصیت پروتوکول په هغه کې اصلا روان وړي پولیس ادا نو چې دغه مخنیوي نشي دی نو یقینا د دې شریک چې کوم عملیات دي په دې وخت پر دی په دې به ډیر لوی فائدہ نه وي
د کچی غلو پښتانه ترانسپورټران او پسمه کې هغه هندوان چې کاروبار کوي او نور خلک وخت په وخت د پیسو لپاره تختولې دي او بیا د پیسو په بدل را خوشی شوی کسان هم په خپل خبرو کې دا وکړي چې د کچی غلو ته د پولیسو سره د نورو زرورو خلکو مرستي حاصل دي خو د سن پولیسو او حکومت تل دا تورونه رد کړی دي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو ده د پاکستان حکومت د یوټیلیټی سٹورونو د بندولو پریکړه کړې ده په دې لوی سرکاري دکانونو کې خوراکي توکي پرځانه بیا خرڅېدل حکومت وايي بجټ ور سره کم نه ځکه دا هټای نور نشي چلولې خو د یوټیلیټی سٹورونو بیروزګار کیدونکو کارکونکو احتجاجونه پیل کړی دي دوی وايي حکومت د دې دکانونو بندولو پر ځای خپل لګښتونه کم کړي عظمت علي شاه معلومات راکوي
د پاکستان وفاقي حکومت د مالی ستونزو له وجې د یوټیلیټی سٹور یا د خوراکي شیانو سرکاري سٹور د بندولو فیصله کړې د پریکړې پر ضد د عمل په بیلابلو خارونو کې د یوټیلیټی سٹورز کارکونکو احتجاجونه پیل کړي په خبر کې د یوټیلیټی سٹورز د کارکونکو اتحادی مشر مبارک شاه مشال ریډیو ته ویل چې د اگست په شپږشتمه به د ملک ټول ملازمین د حکومت د دې فیصلې پر ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې پرلت پیلوي
دوی غواړي کې لکه نورو کې امپلایز کم دي زمونږ دي کې کم دي ډایریکټلی 14000 دی او ان ډایریکټ کم دي تاسو تقریبا 60000 پورې سازي کې امپلایز مونږ هغه چې لګدا په لاس کې روان دي دا نقصان کوي اگر چې مونږ ګورنمنت ته سالانه تقریبا 24-25000 پورې کم دي مونږ ټیکس ورکو او مونږ چې کم دي خپل کمو خپل کاو او علا معاملې دا ګورنمنت موږ در تنخوا او یا د خرچې په مت کې یو روپیا چې کم دي نه راکړي نو مونږ په دغه باندې احتجاج چې به زمونږ اداره په پراپرټ کې راته مونږ ته مطلب لري په خزانه باندې مونږ بوج نه یو نو ته زمونږ د 14000 ډایریک او 60000 ان ډایریک خلکو رزق چې کم دي ولې ختمې
د یوټیلیټی سٹور کارپوریشن د انتظامی په وینا چې په سٹورونو کې او نیم زره کارکونکي پاخ او له 8000 زیات په کنټریکټ یا په دیاړه کار کوي د انتظامی په وینا چې په سٹورونو کې چې کوم خوراکي شیان پراته دي حکومت پر 50 ارب روپے سبسیډي ورکوله د کوم لوجه چې به خوراکي شیان د بهر مارکیټ نه 25% ارزان ملاوي دي کوم چې اوس ختم کړی شوی دی او دوی ته په دوه اونو کې د سٹورونو تړلو امر کړی په مردان کې د یوټیلیټی سٹور یو کارکونکي هارون خان مشال ریډیو ته ویل چې هغوی له کلونو په یوټیلیټی سٹورز کې کار کوي او که حکومت یې اوس له نوکرو فارغ کړي نو د زیات عمر لوجه نشي کولی چې بل ځای نوکری وکړي
محکمې د ختمېدو خو یې سپا وینا کړې پای کې لیکل کړي دي خو دا غي د ملازمینو در روان وخت کې دا وی د مستقبل باره کې یا دې کسانو 17-18 سال چا تیر کړ چا 20 سال تیر کړي چا 25 سال تیر کړي دي دا سوک دا سیدی زیات تر خلق بکی اوریج دی کنه لکه تو اوز زمز چی کما خبر کوم نو زما خپل عمر 38 سال لی ما ڈبل ماسٹر کرده دی کمپیوٹر ڈگری آنی ناسر دی مختلف نور سیزونه می کرده دی نو پا 38 ایج کی چیز اپلائی گانه کوم یا 45 کی نو زو خو اوریج شم دی مخکمه زما دومره ٹیم خراب کو دا ایڈجسمنٹ بارا کی یا دا دی بارا کی دا گورنمنٹ سا کلیر کٹ یا دا سی سا وینا یا مونگ تا سدا سی لیٹر وغیرہ ندی شوی
دا په داسې حال چې په ملک کې د ګرانې شرحه 19% ده. د پاکستان د شماریاتو ادارې د اگست په 28 جاری کړي خپل شمیرو کې ویلي چې 13 اونۍ په ملک کې 21 خوراکي شایانو په نرخونو کې سیواواله راغلي. د پیښور اوسیدونکو افتخارګي مشال ریډیو ته ویل چې د یوټیلیټی سٹورز بندېدو سره به د نور مارکیټ نه په ګرانه بیا خوراکي شایان اغستو باندې مجبور شي.
هوی چې غریبی موږ ختمو خو غریبی خو نه ختمې دي، غریبانان ختمې لګیا دي. د سٹورونو جوړ شوی څه د پاره همدا هم د دې د پاره جوړ شوی چې غریب سړی بزی او دلته به یو 2 روپۍ 3 روپۍ هغه ته سودا ارزانه ملاویږي او لیول به هر شی به ملاویږي ورته. نو دې سره به چې دي د ټول غریبانان چې دي د دې به ډېر بد هر شي.
د پاکستان حکومت وایي چې په ملک کې 28 ادارې د مالی ستونزو او د ضرورت نه د زیاتو کارکونکو له وجې بندوي. په ړومبۍ مرحله کې به یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن، نیشنل فرټیلایزر کارپوریشن، پاکستان انجینئرنګ کمپنی، سٹیٹ او سندھ انجینئرنګ کمپنی به پرائیویټ ادارو ته حواله کوي. د اگست 14 د پاکستان وزیر اعظم میا شاباز شریف ته یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن به شمول 28 محکمو ته امر کړی چې په 2 کې د سفارشات متعلقه ادارو ته جمع کړي او د هغې کارکونکو دي نورو ادارو ته اسپاری. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو د اتوار د ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
په لسنی بجو
نوی نړۍ
په پوکم یو بجا
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوه نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په پینزو بجو
د تیر کال پرتره دا کال گرمی زیاته ده. ملګری ملتونو وایي د دې بدلون وجه په نړیواله کچه تودوخه یا ګلوبل وارمنګ دی. ډاکټران وایي دا تودوخه پر ښځو بد اغیز لري، په ځانګړي ډول حامله ښځې له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخامخ کیدای شي. ډاکټران ښځو ته د سم خوراک او ښه چاپیریال درلودو لارښوونه کوي. تفصیل د خالد نیاز په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا پبلک هیلت اسوسییشن صدر ډاکټر سایما عابد په دې اړه مشال ریډیو ته وی د موسمیاتی بدلون له وجې د خزو صحت باندې هم بد اغیز پریوزی. دا وای د موسمیاتی بدلون د وجې امیدواری خزی زیاتی متاثر کیږي او دی له وجې د ماشومانو د وخت نه مخکې پیدا کېدو امکان هم سیوا شي.
دې سره چې کوم یو دې پری میچور ماشومان هم پیدا کېدای شي، لکه جولای کې ایچ ایم سی کې یو رپورٹ په مطابق 44 ماشومان چې دې پری میچور شوي دي. نو دا پری میچورټی چې کوم یو دې د کلائمیټ چینج په وجہ هم ریسرچرز ویلي دي چې یو کاز کېدای شي.
د قبایلی ضلع ممندو معروف ظاهر د موسمیاتی بدلون په اړه خزتا پوهاوی ورکړي. وای امیدوارو خزتا د مناسبه خوراک ضرورت وی. ولی موسمیاتی بدلون د وجی خزتا مناسبه خوراک نه ملاویږي چې له وجی د دوی صحت متاثر کیږي.
شاغي دي ته هیټ سټروک دی اساني سره کی دي شي، د ګرمۍ نه داغي دي سٹمک اپسټ شي، د سې سمسلې ورتره شي. کم ماشوم چی اغي دي د خوراکم صحیح نه ملاویږي او داغي دي تم چې کم داغي دي اکسیجن لیول دی هغه ټیک طریقې سره نه ملاویږي. نو د سې خزتا پکار ده نه چې اغې دي سم خوراک واخلي، د ګرمۍ مناسبت سره د ګرمۍ خوراک اغې دي ټیک اخلي چې د اغې دي بدن یخي.
طبي پوهان وايي امیدوارو خزلا ځان او ماشوم د موسمیاتی بدلون اثراتو نه بچ کولو لپاره پکار دي د اوبو استعمال زیات کړي، نور کې ګرځېدو او کار کولو نه ډډه وکړي او د مناسبه خوراک استعمال وکړي. ډاکټر عادل ظریف وايي موسمیاتی بدلون د وجې ګرمۍ کې زیاتواله راغله دي، د کومې چې د خلکو بدن باندې بد اثرات پریوزي، خو خاص توګه باندې د لوجي امیدوارې خزي زیات متاثر کیږي.
زنانه حامله خزي وي او ګیره کې ماشوم چې دغه ترموسټیټ خراب شي نو یو وخت د مرګ ډیر چانسز دي، چې یا د هایپرټنشن سره یا سٹروک سره دا چې کم یو دم اغي باندې غرا شي سٹروک هغه سره د سخت ګرمه د مدافعت نه وي او بدن کمزور وي نه بمړي شي یا باقي ته ډیر سویر هایپرټنشن وشي دمره هایپرټنشن به وشي چې ما شومم دغه کې خراب شي دغه باندې یک بده بیمارو چانس سیوای چې پیدا کیږي او یا باقي ته شوګر هم سیوا کیږي بدن کې ایس ایم د شومان پیدایش په وخت د خزګو شوګر سیوا شي
د موسمیاتی بدلون لپاره د پاکستان قومي اسمبلی قائم کمیټه د اگست په شلمه دا خبره په ډاګه کړې ده چې موسمیاتی بدلون د وجې د دې هیواد 30% آبادی د خوراک د کمی مسلې سره مخ تا. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ډی آی او ولیکئ.
مشال ریډیو د اردوونکو په خبر کې د غرمې 12:00 شوې لند خبرونه به له بشیر غواخ نه وورو. د بلوچستان حکومت صوبې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین او زونو نور مخکخانو په ورتګ بندیز لګولې چې دغه غورزنګ په سختو ټکو غندي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د مرکزی کمیټې غړي اغا زبیر شاه د اگست 23 مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت بندیز غیر قانوني دی او هڅه به کوي چې منظور پښتین د اگست 25 خپل پلان کړی سفر وکړي. د بلوچستان کورنو چارو وزارت د اگست 22 او 23 په دوه بیلابیلو نوټیفیکیشنونو کې د تور په لګولو سره د زلو ډیپټی کمشنرانو ته امر کړی چې منظور پښتین او ملګری یې عامه امن ګډوډوي نو ځکه باید دغه صوبې ته له داخلېدو منع کړل شي. دا بندیز د دریو میاشتو لپاره دی خو د پی ټی ایم زبیر شاه اغا د عامه امن د خرابولو تور د خندا وړ بهانه بللې وای. دوی د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي. د شمالي وزیرستان عثمانزي وزیر او پښتون ژغورنې غورځنګ نن په میرالي کې د امن لپاره جلسه کوي. د دې غورځنګ یو مخکخ انیف پښتین د اگست 23 په یو ویډیو بیان کې وویل چې دا د عثمانزو وزیر ولسی پاتون دی. هغه زیاته کړه چې په شریکه بل حکومت په وزیرستان کې د نامنوی پوځي عملیاتو کې د ولسی خلکو د تکلیف د مخنیوي غوښتنه کوي. د خیبر پختونخوا د پېښور انتظامی د بی اونۍ لپاره د افغان کډوالو حرکت محدود کړی دی. د پېښور ډیپټی کمشنر ریچارډ کیپټن سرمد سلیم لخوا د اگست 23 خبر شوی حکم کې بل شوی چې د اگست 13 پورې د افغان کډوال په دغه ښار کې تر خپل کمپونو محدود پاتې شي. په دې حکم نامه کې دا شوی چې د دې بندیز وجه د محرم لپاره امنیت ساتل دي. کاناډا او جاپان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر هغه قانون خواشینی خودلې چې په وینا د خزو د غږ بندولو لپاره جوړ شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی د اگست 23 پر ایکس خبرکړي بیان کې ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف قانون غندي. هغه زیاته کړه چې دا قانون د افغانانو په ځانګړي ډول د خزو د خاموشو کولو کوشش دی. همغه ورځ د افغانستان لپاره د جاپان سفارت هم په یو بیان کې وویل چې حکومت د طالبان لخوا پر افغان خزو د محدودیتونو دوام او زیاتولو اندېښمن کړی دی. په افغانستان کې د طالبان د حکومت د دې وزارت په رسمي جریده کې خبر شوی د امر بالمعروف په اړه قانون کې راغلي چې د خزو پر غږ بندیز دی او حتی باید د قران کریم تلاوت هم په لوړ आवाज ونه کړي. نمشال ریډیو لن خبرونو تم ده په غزه کې د جګړې د پای تر سره لپاره د خکیل وړ خورون ترمنځ خبرې په قاهره کې دوام وکړي. د رپورټونو لمخې د خبرونو د خبرو د منځګړو هیوادونو مصر، قطر او امریکا په لوي او د حماس ډلې استازي پرون قاهره ته رسیدلي او خاینن خبرې پیل شي. په همدې حال کې په غزه کې د اسرایلو د 13 په حمله یو ځل بیا لزګونه کسان وژلي او زخمي کړي دي. تفصیل احمد تکل څخه.
د سیمهال چې په غزه کې د اوربن په اړه د خبرو لپاره د حماس ډلې د پلاوی په ګډون با صلاحیت مرکچان په گاونډي مصر کې راټول شوی وو. د اسرایلو بیگانیو پر لپسې حمله د غزه د روغتیاي چارواکو په وینا له ډیر شو زیات فلسطینیان ووژل. د النصر روختون د چارواکو په وینا په وجل شویو کسانو کې د دوه ماشومانو په ګډون د هغې کورنۍ یو لسغړی هم شامل دي چې کورې په خانیونس سیمه کې په هوایي حمله کې پنخه شو. النصر روختون وایي چې پر خانیونس ښار او شاوخوا سیمو له دریو حملو وروسته د 30 کسانو مړی ترلاسه کړی دي. د غزې یو بل روختون د الاقصی د شهیدانو روختون هم ویلی دی چې د یو بل بریټ په نتیجه کې د دریو کسانو مړی ورسېدلی دی. د اسرایلو پاوز وایي چې د تلفاتو د دې راپورونو په اړه څېړنې کوي. له دې مخکې د 1400 کسانو مړی د خانیونس له حماد ناحیه وروسته له هغه ترلاسه شول چې اسرایلی سرتیری ترې ووتل. لس مړي د دې ښار له لویدیځ او دوه نور له جنوبي ښار رفح څخه هم ترلاسه شول. د مړي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو خبريال شمیر لیدي د دې کسانو د مړي نه علت سم دستي نه دی روښانه شوی، خو په تیره یو اونۍ کې پر دې سیمو اسرایلی ځواکونو بیا بیا بمباري کړې وې. د غزې جګړه څه باندې لس میاشتې مخکې وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې پر اسرائیلو برید وکړ. نږدې 1200 کسانې ووژل او 2500 نورې برمته کړل. له سلو باندې اسرائیلي برمته تیر کال د لومړي اوربند پر مهال خوشې شول، خو باور دادی چې حماس ډلې به تر اوسه هم شاوخوا 130 تنه برمته ساتلې وي. د اسرائیلي پوځ د اټکل لمخې د ټولو برمتو له دریو یو برخه خایي وژل شوی وي. د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو لخوا د ورکړل شویو ارقامو په اساس د اسرائیلو په ځوابي حملو کې لڅلويخ ضروري فلسطینیان وژل شوی، خو معلومه نه ده چې په دوی کې ملکی وګړي څو او د حماس وسلوال څو دي. په عین حال کې ټاکل شوی چې په غزې کې د اوربند په اړه د بحث لپاره نن د مصر په پلازمینه قاهره کې د حماس په ګډون د ښکېلو خواوو لوړپوړي پلاوی غونډه وکړي. مصر، قطر او متحد ایالات د دې خبرو منځګړتوب کوي. پرون مخام د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر، د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د مصر د استخباراتو رئیس په قاهره کې غونډه وکړه. یو با خبره مصری استخباراتي چارواکي په دې اړه اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته معلومات ورکړل. د حماس یو چارواکي محمود میرداوی وویل د دې ډلې پلاوی له قطري او مصری چارواکو سره د خبرو لپاره پرون قاهره ته ورسید. د دې چارواکي په وینا حماس ډله به په نننیو خبرو کې ګډون و نه لري، بلکې د غونډې له خبرو به مصری او قطري چارواکي خبروي. په اسرائیلي پلاوی کې چې د پنځمه پورز قاهره ته ورسید، د استخباراتي ادارې موساد د بهرنی څنګ مشر او ځینې نور چارواکي شامل دي، او د امریکایي پلاوی مشري د سی آی ای مشر ویلیام برنز او د منځني ختیځ په چارو کې د ولسمشر جو بایدن جګپورای سلاکار بریت مکګرک کوي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د پاکستان په ائتلافي حکومت کې شامل د پیپلز ګوند شریک مشر او ولسمشر آصف علي زرداري د جمعیت العلماء اسلام فیل مشر مولانا فضل الرحمن سره لیدلی دی. د پداسې حال کې چې مولانا فضل الرحمن لتیرو درو مېشتو راځي د خپل ګوند هغه جلسو ته دوام ورکړی دی چې د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي پر شریک حکومت پکې سخت نیوکه کیږي. مولانا فضل الرحمن د حکومت مخالف بل ګوند تحریک انصاف لمشرانو سره هم لید کاته زیات کړی دی. د زرداری او مولانا د ملاقات څه مقصد کیدای شي او پر سیاسي حالات به ممکنه غیزه سوي، دا به د راشد خټک په رپورت کې وورو.
په صدرشتم اگست د ملک صدر او د پیپل پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری د حکومت مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن کور ته ورغی او د هغه سره ولیدل. د صدر د دفتر لخوا په جاری شوی مختصر بیان کې فقط دومره اویل شول چې دواړو د ملک په موجوده سیاسي حالاتو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د پی کی پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رادیو ته وویل چې په موجوده وخت کې د صدر زرداری او مولانا فضل الرحمن لیدل ډیر مهم دي، ځکه چې حکومت په عین کې د عدلیه په حواله بدلون راوست
حکومت
په آئین کې ترمیم کول غواړي او د دې لپاره د مولانا فضل الرحمن مرستې ته ضرورت لري. حکومت په بدل کې مولانا ته څه خاص ورکول هم نشي، وفاقي وزارتونه ورکول شي، خو مولانا په پارلیمان کې ډېرې کمې څوکۍ لري. د آصف زرداری ګوند پیپل پارټي په بلوچستان کې حکومت کوي، هلته د مولانا کسان ځایولی شي. دا د آئینی ترمیم لپاره د هڅو پیل دی. صدر زرداری په 28 اگست قومي اسمبلی او په 28 اگست سینټ غونډه هم راغوښتي دي، او ځینې تجزیه‌نگاران وایي چې په دې غونډو کې به سپریم کورټ د ججانو پاړه په عین کې بدلون کیږي. خدای اطلاعات وزیر عطا الله تارر د ژورنالستانو سره د خبرو په وخت هغه اوازې رد کړې او پسغره د ویل چې د پارلیمان غونډه د ورځو د پوره کولو لپاره راغوښتل شوې دي. هغه ویل چې حکومت دستي په عین کې د بدلون هیڅ اراده نه لري، ځکه چې د دې لپاره په کار رائے هم نه لري او بل عینی ترمیم پارلیماني کمیټې ته هم لانه دی وړاندې شوی، نو پارلیمان ته به څنګه وړاندې شي؟ په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی د آصف زرداری او مولانا فضل الرحمن د ملاقات په حق له مشال رادیو ته ویل چې دا د حکومت مخالف کون تحریک انصاف یوازو کولو هڅه ده.
کاری درسی چې مولانا چګم ده هغه یوسو میش خوغه عوامي سیاست کو، لیکن هغه اخر کار هغه یو جوزل بیا چګم ده خپل هغه روایتي سیاست دی چګم هغه پولیټیکل سٹائل دی هغه طرف ته واپس راغی. او مولانا فضل الرحمن هغه هم چګم زرداری سره ملاقات ته نو دا چکم دے دا دا آصف زرداری سر ملاقات نا دے دا دا اسٹیبلشمنٹ سر ملاقات دے او دا دے نا دا ظاہری گی چھو دا مولاؤں دا اسٹیبلشمنٹ اگا دوبارہ پا یو صفحے من رالل او پی ٹی آئی خلاف چکم اقداماتی آگے کے منور سختی رات دیش
دا صدر آصف زرداری او دا مولانا فضل رحمان دلی دون یو رز وران دے دا حکومت بل مخالف گون تحریک انصاف یو پلاوی ہم دا مولانا فضل رحمان سر لی دلیو او پا پارلیمان کے دا یو بل سر پا مرستا کولو او دا دوی پا وینا دا حکومت دا متنعزا کنون سازای پا مخالفت کولو راجی شویو پا اسلام آباد کے دا نمال پہنتون دین او دا جورنالزم مستاز ڈاکٹر خالد سلطان مشال رڈیو تو وچ دا آئینی ترمیم نا علاوہ ہم دا آصف زرداری او مولانا فضل رحمان ملاقات دیر اڑخون لری
بے مقصد ملاقات نو خبر دام کی کنا چے ٹیکنوکریٹ یو حکومت راشی کی دیت پا یو دو میشت بعد دا حکومت وائنڈ اپ شی بل حکومت راشی بل سیٹ اپ راشی انو ددی دوارو سیاست دانان یو زائی کے دل دس مقصد نخالی ندا
پا شلم اگست پا در اسماعیل خان کے دا جورنلستانو سر دا خبرو پا محال مولانا فضل رحمان ویلیو چی دا خاغا گوند با دا حکومت دا مخالف و گوندونو ائتلاف برخا نجوڑی گی او دا حکومت خلاف با یواز تحریک چلوی دا یدوانی ورد چی دا تحریک انصاف دا تیر حکومت خلاف جوڑ شوی اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ مشری هم مولانا فضل رحمان کولا او گوند دا عدم اعتماد تحریک پا نتیجہ کے دا عمران خان دا حکومت ختمیدونا پس دا شہباز شریف دا حکومت برخا ہو خدا تم فروری دا انتخابات پس لخپل اتحادیانو بیل شو او دا پوزیشن پا سوکیو کیناست راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO داولی کئی پا گوگل پلے او یا ایپ سٹور کی او دا مشال ریڈیو اپلیکیشن درس رکھ کا تک لے ددی ترسنگ کل چے پا خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ کی خبرتیا ترلا سکڑے نو دا مشال ریڈیو اپلیکیشن ور سرا تازہ کوئی لدی سرا با دا مشال ریڈیو مطالب و تستا سے لاس رسائے لا زیات آسانشی
په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو پیښې زیاتې شوې دي چې پکې ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. چارواکي وایي باید ولس پر دې پوه کړل شي چې څنګه به په مؤثره توګه د اور لګیدو پیښو مخنیوی کوي. دا چې د اور لګیدو لاملونه څه دي، حکومت یې له قربانیانو سره څه مرستې کوي او خلک یې په مخنیوي کې څنګه خپل کردار لوبولی شي، دا د دې پوښتنو د ځواب لپاره به د مجید بابر دا رپورټ واورو.
د خیبر پختونخوا د ژغورنې او مرستندویا چارو اداره ریسکیو یو یو دو دوایي چې په هغه صوبه کې ورستربلې د اور لګیدو پیښو کې اضافه کیږي. د اگست په 23 مشال ریډیو سره په خبرو کې د ریسکیو یو یو دو دوا صوبایي ویان بلال فیضی وویل
کتا سو وګوري 13 کال چې دین نو تقریبا 3700 نه زیات چې دین نو اور لګیدو واقعاتو پر پورا خیبر پختونخوا کې کا اوسنه مونږ ته 1 جنوري نه اوسه پورې وګورو د اگست میاشتې پورې نو تش په پېښور کې سکم درې سو د اور لګیدو واقعات رونما شوی دي او دا واقعات اغ دي چې اغه کې خلک هم پکې جام بحق شوی دي، زخمیان هم پکې شته او دې کې غټ غټ اورونه هم دي، لکه صدر کې چې اور لګیدل نو دا ډیر غټ پیمانه باندې او په یخنیانو کې جدي نو اغه ګیس سلندر ګیس لیکیج وغیرہ د لاسه زیات تر حادثات کیږي، گرمیانو کې الیکٹرک شاک چې دینو اغه ډیر زیات وجہ اور لګي دو متمخه مخرازي
د ریسکیو یو یو دو دوه ادارې د اور وجنې د سانګ مشر ماز احمد خان وایي چې د دې اورونو لګي دو په پیخو کې ځاني او مالی زیانونه هله کمې دی شي چې په خارونو او کلیو کې د اور وجنې لپاره د اوبو ځانګړي ځایونه جوړ شي.
اویرنس داسې ډیر نشته دی، کم چې ویل ایجوکیټډ به هیڅ هم تلارم راکی کنه یو سایت شي بریکو زیاتره مطلب دا ریشکیش ولی ټیکسیان شولی یا موټر سایکل بایک شو دی دی مون مخ کی رستو کی دا مسله دا زیاتره بلډینګ چکم دا اول سټرکچر کی نو دی کی بی سی دا فایر فائټینګ والی سرا یادا سی اکوپمنټس والی سرا دی کی ان کمپلیټ دی خار کی چې دن نک متنګ لاری دی نو دغل تا لگ مشکلات دیری دغل تا مطلب ہائیڈرنٹ پکار وی آغا چونکہ نشتا دی ہائیڈرنٹ دا سی چل تا ناغینا فائر فائیڈنگ ہم کی گی او مطلب دا کم چیزم گا فائر ٹرک دے آغا تی فل کی گی مکنا پھر فلنگ پارا مونگ دا بیا سٹیشن پر اطلال نوی کنا بس مطلب نا نزدے بس
د ماس په خبره په صوبه کې د ودانو په ډانچه کې د بیړنیو حالاتو پر وخت د ژغورنې ادارو لپاره د لاسرسۍ سره تنظیم هم نشته او ولس هم په دې لړ کې بې غوري کوي چې له وجې زیانونه زیات شي. دا چې د اور لګېدو د پیښو آیا سپلټنې کیږي او د دغو پیښو وجوهات او ذمہوار په ګوته کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې د پیښور ایډیشنل ډیپټی کمشنر سانیا ساپای وایي چې د اور لګېدنې د پیښو سرسری پلټنې خو کیږي خو په ډیره دقیقه توګه یې نه سپلټنې کیږي او نه یې ذمہواري پر چا چول کیږي. او زیاتوی
دا دو کټګریز دي کم نون نېچرل انسیډنس کې دي کې د دې دوه مونږ رپورټینګ کو سر د دوه رپورټینګ زمونږ سره چې کم ایز ان ایئرز اون ګراوند دي هغه د زمونږ ریونیو سٹاف پر ریونیو سٹاف کې هم چې کم اون فوټ سولجر دي سر زمونږ غ پټواری دي زمونږ پټواری ال تلار شي ال تا ډیمیج اسسمنټ د خپل لحاظ سره وکي هغه کې څه ټیکنیکل خبره نه دون مالیت سامان اس پر اونر اف د شاپ دون او پکور کې دا سامان وو دونه کمرې دار وګرځېدلې دا وی تقریبا مالیت دونه جوړ دا رپورت مونږ لراشي سر مونږه الیګو بره حکومت
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې د اداري صوبایي ویاند انور شهزاد نمو پختل چې آیا د دوی اداره د اور لګیدنې په پیښو کې د شوي ځاني او مالی زیانونو تاوان ورکوي او کنه. نو موړې وای
د ډیزاستر په وجه په قدرتي افتونو په وجه باندې شارټ سرکټ کیږي. نو شارټ سرکټ په وجه باندې که اور ولګیږي نو د هغه کمپنسیشن چې کوم دی هغه پی ډی ایم ای کوي. خو چې کله مین میټ ډیزاستر شي یا په خپل په څه وجه باندې اور لګي یا ګیس سلندر چې کوم دی پلاستیک دوسر اور لګي نو د دې کمپنسیشن چې کوم دی پی ډی ایم ای نه کوي. د پرایویټ هغه چې کوم دی بیا که دوکانونه وي نو د دې پراپرټي پرایویټ پراپرټي چې کوم دی نه کوي دې اسسمنټ نه کوي. نو اداری چې کوم دی هغه د دې کمپنسیشن کوي او د دې لپاره چې کوم ګورنمنت چې کوم صرف پی ډی ایم ای ته چې کوم منډیټ ورکړ دی هغه نېچرل ډیزاستر دی.
د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه اداره وایي چې تیر کال د هغه سوبي په سرخار پیښور کې د اور لګېدو شپږ سوا شپږ اتیا په مردان کې درې سوا یو دیرش او په سوابۍ کې دوه سوا او دوه پیښې شوې وې. د دې نه علاوه د سوبي په څلور دیرش واړو ضلعو کې د اور لګېدنې پیښې مخې ته راغلې وې.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
په تیرو دوو کلونو کې اوریدونکو په پاکستان په ځانګړي ډول په خیبر پختونخوا بلوچستان کې نامنی سیوا شوې ده. د پاکستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز وایي د روان کال په لومړیو پنځو میاشتو کې په هیواد کې څلور سوه او نهه وسلوال بریدونه شوي چې پکې شاوخوا نهه سوه کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. په رپورټ کې راغلي چې د حملې د تیر کال د همدې مودې پرتله درې اتیا سلنه زیاتې وې او اکثریت بریدونه په خیبر پختونخوا کې شوي دي. د تیرو دو کلونو په موده کې په هغه صوبه کې د وسلوالو د فعالیتونو او ریاستي تګلارو پر ضد مظاهرې، لاریونونه، جرګې او پلتونه شوي دي. په راتلونکو میاشتو کې هم لوی غونډې پلان شوي دي خو په تیرو وختونو کې هغو ولسي غونډو د پام وړ نتیجې نه دي ورکړي. پوښتنه دا ده چې آیا هغه احتجاجي غونډې یا جرګې سمې نه ترتیبیږي او کنه حکومت یې غوښتنې جدي نه بولي. د پر دې موضوع د اسرا عالم مومند دا رپورټ اورو.
من پر خاوره خبر پختونخوا په قبایلي ضلعو جنوبي اضلاع سوات بنیر پېښور مردان نور یو شمېر سیمو کې پی ټی ایم سوات خمی جرګې ټانک ضلعي جرګې او نور یو شمېر سازمانونو او سیاسي ګوندونو په دغه سیمو کې د ناامنۍ وسلوال فعالیتونو او پر دې اړه د ریاستي پالیسیو خلاف مظاهرې کړي. خو د دې باوجود د پاکستان سولې او شخړو مطالعاتو مرکز د جون میاشتې راپور وایي چې د پروسه کال پرتله سږ کال په لومړیو پنځو میاشتو کې درې اتیا فیصد زیات وسلوال بریدونه په دغه صوبه کې شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ چې د اکتوبر پر یولسمه یې لویه قومي جرګه رابللې د دې مخکښ علمجي مسجد وایي د احتجاجونو او پلتونو باوجود امنیت ځکه نه پر ځای کیږي چې پښتون قام په یوه خوله نه دی. نوموړی وایي باید چې پښتانه په ملي کچا یو بحث را جوړ کړي چې پکې وسلوالو ته هم بلنه ورکړل شي. علمجیب د اگست په 28مه مشالې ډوټول چې کله ردی بحث پر نتیجه کې یو خبر رامست شي نو بیا دې هغه خبره د ریاست پر وړاندې کې خودل شي.
یو گرینڈ نیشنل ڈائلاگ وشی او گرینڈ نیشنل ڈائلاگ شه بقاعدہ ٹی ٹی پی هم راو غواړي نو دوی نه دا د پښتون کام د پښتره زنه وکي دوی نه چې دوی ته دوی مطالبات څه شهیدی ډیر څه ښکارا هم دی او څه شهید د تجاوات هم شي څلاره به دوی ورکی څلاره د پښتون کام ورکی دغه اتفاق نو چې هغه کله جوړ شي پانه پسته به د ریاست سره پښتون کام یو خبره وکي نو بیا به دغه یو شر رزلټ بیرواتلی شي دغه چکم امنیت ته د پزای کېدلی شي او چې دغه نوی بدقسمتی سره جرګې مرګې او دغه سے جو لسنا دغه یوزان ته اثر خووی خو به حال تلپات امن نظر نه کېدلیش.
بل خو د پېښور پونتونو استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وایي چې د خبر پښتونخوا ولس په کله هم د ټي ټي پی غوښتنی ونه مني. تاریخ طالبان پاکستان په هیواد کې د خپل خوخي د اسلامي نظام دراوستلو په ګډون یو شمیر غوښتنی لري. په دې غوښتنو کې دا هم دی چې د خبر پښتونخوا د قبایلی سیمه جلا کړل شي. عرفان اشرف وایي د ولس لخوا د ناامنۍ ضد مظاهرې به ضرور نتیجه ورکوي خو وخت به اخلي. نوموړي د اګست په 28مه مشالې ډوته وویل د پاکستان ریاست د خیبر پښتونخوا د ولس مظاهرو پاڅونونو ته سنجیده ځواب نه ورکوي ځکه دوی دا فکر کوي چې ګینې دغه خلک به ستړي شي او په قلاره به کینی. خو عرفان وایي د پاکستاني ریاست دا ګمان غلط دی.
د خلکو احتجاج د ریاست د پالیسیانو خلاف نه صرف مسلسل دا بلکہ آ تھمکی گی نا اور رس پور زیاتی گی نو کا ریاست نور ہم دمکئی یا نور ہم انتظار کئی دا معاملات نور ہم خرابی گی کرکچن کی گی اور دے ریزلٹ سکون دا آغا دا پاکستان ریاست تپارا ماں سے خندا لکا سنگ دا پاکستان خلق تپارا ہم دا نقصان دے زکا دا پاکستان ٹولا ترقی بد حوالے بھی سارا دا نہ صرف پاکستان کے سیاسی حل زلی ٹک ندی بلکہ پاس پاکستان معاشی نظام سکون دا آغا ہم تپ ولار دا.
په خبر پختونخوا کې د ناامنۍ وسلوالو فعالیتونو خلاف نه یوازې پی ټی ایم سوات خمی جرګې او نورو سازمانونو بلکې پاکستان تحریک انصاف عوامي نېشنل ګوند جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو هم جلسې او لاریونونه کړي دي. خو په پېښور کې کارپوه شمیم شاهد وایي دا مظاهرې او لاریونونه ځکه نتیجه نه ورکوي چې دا سازمانونه او سیاسي ګوندونه خپل منځ کې اختلافات لري.
دا کوم تاسو وګورئ د پښتنو چې دلته کې دا چې کوم د امن خبره کوي کوم د پښتنو د حقونو خبره کوي دا په خپل په یو نیم درجن ګوندونو کې ګروپونو کې تقسیم دي. دوی په خپل باندې په د امن ناره وایي او دوی په خپل کې دوی متحد کیږي نه.
شمیم شاهد او عرفان اشرف وایي د پاکستان پوز د خپلو مالی او ستراتیژیکي ګټو لپاره په هر حالت کې ترهګري ساتل غواړي نو ځکه لاریونونه د ترهګري خلاف مؤثره نتیجه نه ورکوي. خو په لاور کې کارپو امتیاز علم د اګست په 28مه مشالې ډوته ویل چې په دغه تورونو کې هیڅ حقیقت نشته.
خلق لوسلوالو په تنگ راغلی او زکه د امن مارچونه کوي. خلق پر ریاستي دارو شک کوي چې ګینه د وسلوالو په ختمولو کې جدي نه دي. خدا سه نه ده لکه چې په دې کې پوزیان امري زمو په خیال چې د وسلوالو د دې چاپ مار جنگ خلاف تر 1600 پوز په یو پانه شوی نه وي نو دا جنگ نشي ختمېد. دا مهال د پوز لپاره تر ټولو خطرناک هم دغه وسلوال دي. دا غوي افسران او سپایان وجل کی
د پاکستان پوز هم په وار وار ویلي چې د وسلوالو پر ضد بي توپیره عملیات کوي. خو په خبر پښتونخوا کې د امن لپاره مظاهره کوونکي بیا وایي بدامنی هلا ختمې دي شي چې ریاست خپل پالیسي بدل کړي.
تاندې هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وحل تکول
لا تروسه چې کلم د چړي په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي نه
چې خصو ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ مخونی یو چارواکی شمامار باب وای په صبح کې د رجستر کاروبار لرونکو خزو شمیر کم دی چې تر شای د دې په خبره بیلابل وجوهات دي. نو موږ مشال لوي ته ویلي چې یو غټه وجه د ټکسونو په اړه د خزو ویر ده چې لامل یې غوي خپل کاروبارونه نه رجستر کوي. د خزو د کاروبار د ودې لپاره د صوبې د حکومتي پروژو سره کار کوونکي چارواکي وایي د میرمنو د کاروبار لپاره ډېرې موقع شته خو د رجستریشن نه کولو له امله هغوی د لاغو ګټو نه بې برخې پاتې دي. زموږ همکاري ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې هغو لاملونو ته یا وجوهاتو ته کتنه کړې چې په صوبه کې د کاروبار کوونکو ښځو شمیر یې کم کړی دی. دا رپورټ د یوې میرمنې په غږ پیلېږي چې خپل آنلاین کاروبار کوي.
اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس
زه لکوره آن لائن کاروبار کوم. زه د وطنو او نورو تقریبا لپاره پلاس شان جوړوم لکه ډیکوریشن د نکریزو تالونه او د توفو ټوکري او نور شان.
دا غږ د پیښور تابنده فروختې چې لکوره په وړه پیمانه خپل آنلاین کاروبار کوي. تابنده مشال ریډیو ته ویل په صوبه کې نورې ښځې هم واړه واړه کاروبارونه چلوي خو د هغې په خبره ډېرې زنانه خپل کاروبار نه رجسټر کوي ځکه چې فکر کوي که کاروبار رجسټر کړي نو ډېر ټیکس پاور کوي او د رجسټریشن طریقه کار هم ګران دی.
ما
خپل کاروبار نه دی رجسټر کړی. یو خو زه کاروبار لکوره کوم. بل وجه دا ده چې د کورونا په وخت ما ډېر تربیت واخیستل چې راتبا ویل کېدل خپل کامی ټیکس نمبر جوړ کړي نو ډیره ګټه به درته رسیږي. ما خپل مور ته ویل خو زه یې منع کړم چې و باندې خلی او ته خو کاروبار هم داسې غټ نه کوي خو بیا هم ما ټیکس نمبر جوړ کړ. تر کال په اخر کې راته ویل شو چې د ټیکس کوشواري جمع کړي چې یو متعلقه تن ته مې ټلیفون وکړ چې زما په مشکله 1000 روپۍ آمدن شوي او تاسو ویل چې د شپږو لکو نه کم آمدن باندې ټیکس نه راځي. نو هغه تن سوچ کاوه چې زه دروغ وایم. راته ویل چې دلته به زه یو دلته بیا ما ډیر په مشکل خپل نېشنل ټیکس نمبر ختم کړ.
د پیښور نسیم ریاض هم د غمو او کالو کاروبار لري خو هغه خپل کاروبار رجسټر کړی دی. نسیم ریاض مشال ریډیو ته ویل په دې اړه ډیر پوهاوی ته ضرورت دی چې د کاروبار د رجسټر کولو څه ګټه رسېدې شي.
ما خپل اوسو کسان ته چې خپل بزنس رجسټرډ کا نو هغه وی چې نه به موږ مال ټیکس اخلي کنه حالکه ټیکس خو یو خاص اماونت باندې چې لکه هغه نه زیات ستاره دی ارننګ میر پاره باندې لکه چې ستاره انکم یې وان ټیکس کو تان نه اخلي. نو خو اویرنس نشته دی دی باره کې اویرنس پکاره چې دې څه څه فائدې ملاوي دي شي. او د پاکستان کې حالات هم نسې دي چې لکه خزيری کې چې حالات خراب دي بس هغه یا زموږ پیسې ډوبې شي.
دا خبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونی چیمبر آف کامرس په خوانه مشر او د خونې د سلاکاري ډلې خړي شماما ارباب مشال ریډیو ته ویل په صوبه کې ډېرې کمې زنانه رجسټرډ کاروبارونه لري. دغه په خبره دا وخت په صوبه کې 2300 زنانه د چیمبر آف کامرس سره رجسټرډ دي چې وجوهات یې کلتوري محدودیتونه د ټیکسونو په اړه زړه نازړه کېدل او د پوهاوي کمې دي. دغه په خبره د رجسټرډ کاروبارونو لپاره ډېرې موقع موجود دي خو ښځې ترې ناخبره دي.
دا خبره چې بزنس نه کوي نو هر کور کې کم از کم دوه بزنس وومن ناستې دي. هغه آنلاین کوي هغه فارملی نه ځان رجسټر کوي خو انفارملی ټول بزنس کوي لګیا دي. ورکوټي ورکوټي پخلی کوي او خرڅي یا جامې خرڅي خو هغه اړه کې یره ده که مونږ ځان رجسټر کړو نو مونږ نه به ډېر زیات ټیکس پکټ کی. د ورلد بینک د ډونر او زموږ سټیټ بینک ډېر زیات خزه ویمن انټرپرینورز لپاره خپل بجټ پیښې دي. ډیفرنٹ بینکس پر څو هغه غیر ته لون ورکول غواړي. سمیډا پر څو ډېر زیات ګرانټ هم راځي لون راځي چې کله ورډ یوز کوم ګرانټ. نو ګرانټ مطلب دا دی چې هغه پیسې به واپس کوي امنا لون کې خطه به واپس کوي پیسې دا اپورچونټیز ډیر زیات راته دي ایکو سسټم کې انوایرنمنت کې راته دي خو هغه د لپاره هغه ریکوایرمنت غواړي
په خبر کې د پاکستان لاسي صنایعو ټولنې مشره مریم اقبال چې د ښځو د کاروبارونو په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت په بیلابیلو پروژو کې کار کوي مشال ریډیو تو ویل چې حکومت موقع ورکوي خو د کاروبار د نه رجستر کولو لامل زنانه له هغه ګټو به برخه پاتې شي
مونږه د معاشي چې کم ترقی دا هغه چره هم منشو حاصلولای کا خزي چې دی هغه خپل کنټریبیوشن نه کوي حکومت دې د دغه باندې ډیر زیات تکم کې پی آی ټی بورډ شو نېشنل انکیوبیشن سنټرز شو او پورا پاکستان کې په دې باندې حکومت ګرانټ سمور کوي لون زمور کوي خودی کې او ډیر لوی خبره بلدا ده چې خزي زیات خپل بزنسز رجستر کوي نه دا غي نېشنل ټیکس نمبر نشته هغه خاندانو صرف خپل بانک اکاؤنٹس چې شریک کړی سمال میډیم د پاره ټیکس هم دومره های نه ده پیپر ورک نه فل کولو هغه ریکوایرمنټس نه پورا کولو د بجې هغه د لونز او ګرانټس نه ملل
په دې برخه کې د خیبر پښتونخوا حکومت اړوندو چارواکو سره مو د رابطې کوشش وکړ خو پکې بریالي نه شو د یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت کې د مهال د خزو د چارو ځانګړي وزارت یا څنګه نشته او په سوشل ویلفیر او زکات کې ورګډه شوې ده شمامه ارباب چې د حکومتي ادارو استازیتوب کوي مشال ریډیو تو ویل چې حکومت د خزو د کاروبارونو زیاتولو ژمنتیا لري خو دا مهال یې ورته توجه کمه ده چې یو وجه د خزو د وزارت او د څنګه نشټواله دي
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي